ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست په د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو خو لمړی لاند خبرونه په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یو غونډه کې د افغان خزو پر وضعیت خبري کیږي د دوه ورځې غونډه پرون د افغان خزو د ورځې په نوم پرانستل شو د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشته افغان فعالان ورغوښتل شوي او د اروپای پارلمان او اروپای کمیسیون یو شمیر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیل لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي د افغانستان تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنګټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد دا حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي او د اروپای ټولنې کمیسیون له اوکراین سره په دوه پړاوونو کې د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی د اروپای کمیسیون ویاندې پرون په بروکسل کې وویل د دې مرستې لومړۍ برخه به چې 600 میلیون یورو کېږي سمدستي او دوهمه برخه به هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې دا ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی د خبرونو لنډیز موله ازادۍ رادیو اوریده را سره اوسې قدر مون اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې خبری راپورونه خبرو په بروکسل کې نن د افغان خزو په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړیږي پرون د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی په افغانستان کې د نیول شویو خزو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې تمنا پریانی پروانه ابراهیم خیل خوشی کړي
او به د آریانا ټلویزیون ویلی دی چې دوه خبریالان بې دلیله بندیان شوي دي د طالبانو حکومت وایي چې پر ټاپي پروژې کار به ډیر ژر پیل شي
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو د هند مرکزی بانک په پام کې لري چې بازار ته د ډیجیټلی روپی وړاندې کړي قدر منوریدونکو را سره اوسئ نور مطالب هم لرو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بلجیم پلازمینا بروکسل د افغان خزو د ورځې په نوم د غونډې کوربنه ده د غونډه پرون د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان خزینه فعالانو په ګډون پرانستل شو په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د اروپایي پارلمان خبر پانه کړه غلي دي چې د افغان خزو د ورځې په نوم د بروکسل په کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د خزو پر وضعیت او د خزو په وړاندې پر پروتو ستونزو خبري وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي په دې کانفرنس کې د امریکا د سینما پیژندل شوی ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي هم د ګډون کړی دی د پرون پر طالبانو ژغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي چې دوی نیولې دي
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي انجونو ته زمينه برابر کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور میرمنی چې په توقیف کې دي خوشی کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري حقوقو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشی کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړی ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړي دي. نشته دوی اونې مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې د دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یو بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس سهرا کریمي، د ښځو د حقوقو فعال هوریا مصدق او د بامیان د پخوانی والی حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نځي او ډېری ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویلي دی چې د دوی دوه خبريالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د بشري حقوقو ډلو دا نیونې غندلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څنګ په ټویټر لیکلي دی چې د کسانو نیول نشي توجیه کېدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبريالان پرته له کوم قید او شرط خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څنګ ویلي دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقوقو مدافعین او خبريالان نسی چې تیر اونۍ د دوی استازیو په ناروی کې د نړیوال ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقوقو پر وضعیت خبري وکړي. د ناروی په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له لویدیز ډیپلوماټانو سره یو ځل بیا د شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو ترناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نکړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې د نننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبريالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت غوښتي دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
لازادی رادیو د خبرونو لړۍ اوري. د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنی د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قومندان په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادی رادیو ته ویل د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو وګړي نشته او نه وژل شوی.
سره لدی چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسمبولي. د پاکستان اکسپریس تریبیون ورسپانې په یو تازه راپور کې چنن سي شنبه خبر کړي د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې تیر ورځ دوشنبه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. که څه هم دغه ورسپانې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویل دي چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی. هغه چې د قدرت او شتمنۍ تر لاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نه خیر، اوس په هیواد کې د هیڅ بل هیواد اتباش تر نه لري او نه زموږ په هیواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هیوادونو په سیمه کې فعالیت وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبري اژانس د یو لوړ پوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلي و چې د دې خبر له تایید سره دا بله کله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې، د دې ډلې تر ټولو جګ پوړی چارواکی وي چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه مهال په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پوښتلی و. که کله هم د دې قضیې په اړه رښتینی معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دی شریک شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپی د پروژې کارونه به په افغانستان کې دننه ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې پروژې لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل شوې دي او د پروژې د رغونې چارې به په پسرلی کې پیل شي.
طالبان هیله مند چې د ټاپی د غازو د پروژې چارې به په پسرلی کې پیل شي. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د مینځکو استملاک چارې روانې دي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکی ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل طرف خپل مسولیتونو ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډیر کار شوی. فلحال د ټاپی پروژې د عمل کېدو په لاره کې کومه خاص ستونزه نه لیدل کیږي. هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلی نه په دې باندې کار شروع شي.
د طالبانو یو پلاوی نږدې دوی ونې مخکې په اشقابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپی د پروژې په اړه خبرې کړې وې او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار محیط یوسف په مشرۍ پلاوی سره یې روانه ونې په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. د ټاپی پروژې لګښت $10 میلیارډ اټکل شوی و، خو اوس ویل کیږي چې د دې پروژې لپاره $15 میلیارډ پکار دي. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیسې به له کومه کیږي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
زموږ غاګل ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو څو نور خبرونه هم شته چې فیروزه عزیزی به تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې څو لاند خبرونه او موضوعات. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پروند د کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوب کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لوب انګلند په بیټینګ سره پیل کړه او په 48 ټاکلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 211 منډه جوړې کړې. افغان لوبډالې په خپل وار چټک بیټینګ وکړ او په پای کې بریا ته هم یو څه ورنژدې شوی. خو په شپږ 40 اوور کې په یو ځل درې لوبغاړي وسوځیدل، په داسې حال کې چې د منډو شمیر 215 ته رسیدلی و. په دې توګه انګلند فاینل ته ووت او نن د استرالیا او هند له لوبې وروسته به جوته شي چې د شنبې په ورځ د فبروري په 15 په فاینل لوبه کې له دې دوو څخه کوم یو له انګلند سره مخامخ کیږي. نور خبرونه. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او د دوی له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنګټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې په یو وینا کې وویل چې له روسیې سره ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ، له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول په دې پوهیږئ. نن موږ وینو چې ناټو چېرته ده، پولنډ، رومانیا او د بالتیک په هیوادو کې. دوی یو څه ویل، ویې کړل بل څه.
روسیا اندېښنه لري چې ناتو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرملن په دقت سره د واشنگتن او ناتو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې هغه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ د ده په وینا سترګې پې پټوي. له بلې خوا اروپایي کمیسیون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې یرلن نویتس پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
نن اروپایي کمیسیون د اوکراین لپاره د سترې مالی مرستې وړاندیز وکړ چې 1.2 میلیارد یورو کېږي. د اروپا د شورا او پارلمان له لوري د دې مرستې ژر تصویبېدل به دې ته لار پرانیزي چې سمدستي لومړۍ برخه چې 600 میلیونه یورو ده اوکراین ته ورکړو.
د اروپایي کمیسیون ویاندې زیاته کړه چې له اوکراین سره د مرستو دوهمه برخه به هغه مهال کیف ته وسپارل شي چې دا ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی. د مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د اوکراین پولو ته د څه باندې 1 لک روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سره د اروپایي ټولنې او روسي اړیکې کړکېچن شوي دي. دنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلي محدودیتونه لغوه کړل. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې له یوې خوا په دنمارک کې د کورونا وایرس د نوې بڼې یا اومیکرون چې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوق العاده چټکۍ سره خپریږي مثبت موارد زیات شوي دي. او له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی. په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټالي روپی بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیل کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره له هغو هیوادونو سره په سمندري مانورونو کې برخه اخیستې ده چې دا هیواد په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې دا مانور 13 ورځې دوام کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په دې مانور کې د شپېتو هیوادو او سازمانونو نږدې 500 بیړیو برخه اخیستې ده. دا مانور د فارس په خلیج کې روان دی. اسرائیل پکې د لومړي ځل لپاره ګډون کړی دی او ورسره داسې هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. دا مانور IMX نومیشي چې پکې د سعودي عربستان، پاکستان، عمان او یمن هیوادونه هم شته او دا یو هم له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانسې اژانس راپور له مخې عربستان او اسرائیل له دې پلوه بیا سره نشتی دي چې دواړه غواړي چې د ایران مخه ونیسي. د اسرائیل د پوځ ویان اوی چای ادرایی په ټویټر کې لیکلي دي چې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د IMX په نوم په دې مانور کې برخه اخلي. تر دې مخکې پروسه شکل په نومبر کې متحد عربی امارات او بحرین د لومړي ځل لپاره له اسرائیل سره ګډ سمندري پوځي تمرینات ترسره کړي وو. د متحد ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې مانور کې چې د دوشنبه پر سپیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی.
په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټالي روپی بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
هند غواړي ډیجیټلی روپی بازار ته وړاندې کړي او د انتقالاتو لپاره په ترلاسه شوی ګټه 13% مالیه وضع کوي. په دې وروستیو کلونو کې د هند په بازارونو کې د ډیجیټلی یا غیر مجازي پیسې راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د هند مالی وزیر نرمالا سیتارامن د سیشن بی پورس د دې هیواد پارلمان ته وویل دې ته په پام چې د ډیجیټل یا غیر مجازي شتمنیو لیک درا لیک خورا زیات شوی، نو اړتیا ده چې ورته د مالیه یو مناسب سیستم جوړ شي. د دې نوې تګلارې له مخې پر هغې ګټې به چې د ډیجیټلي پیسو او د نورو غیر مجازي شتمنیو له انتقالاتو ترلاسه کیږي 13% مالیه لګول کیږي، خو که په دغه راکړه ورکړه کې څوک تاوان کوي هغه د نورو عوایدو څخه نه جبران کیږي. میرمن ستارامان ویل مرکزی بانک به دی وی تړلې شبکې پر اساس د 2023 کال د مارچ تر پای ډیجیټلی روپی بازار ته راوباسي. د هغې په وینا دغه پیسې به د ډیجیټل اقتصاد له غښتلي کېدو سره ډېر مرسته وکړي. په هند کې چې د لومړي ځل لپاره ډیجیټل پیسې یا کرنسی نږدې یوه لسیزه مخکې بازارونو ته لارو موندله، خو مرکزي بانک پرې په 2013 کال کې وروسته له هغې بندیز ولګاو چې په راکړه ورکړه کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول. د هند سترې محکمې دغه بندیز دوه کاله مخکې لرې کړ چې له هغې راوروسته یې بازار د تیر 2021 کال تر جون میاشتې پورې نږدې 6.5% پورته تللی دی.
خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځنی جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستن کړل شوی د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. که څه هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایراني پولیسو ونیو او بیرته افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تر سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایرانی پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کوه، چا به بهر نه پرې خودل چې ووزی، خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هله او ټکول به هم کوه.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي، نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه آی وی ایم، ډبلیو ایف پی، کپ مؤسسه او دغسې یو څه نور مؤسسات دي. د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایي موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مورچ په دې وروستیو کې دوه زامن د ایراني پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ایراني پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. راځي چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شوی. له تیرو دوه اونۍ راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینې، ویل پولیسو وهلی یم او کیناستلی نشم. زما اندېښنه دا ده چې ولې یې وهلی. موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي، او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایراني حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدای شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پو طارق فرهادی:
ما مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ ته ایران د اوګوستون زدر کوو، خو افغان کډوالو سره زور زیاته بشری او حقوقي مسأله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نپات کیږي او لدی هیواد نور ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوګو مسأله باید د خبرو لاله او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
لدی وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوشکولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې ها غاړې ته د اوبو د نه خوشې کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم د چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوری ورته کاته نه کړي
ایورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرخه په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو غونډو هیوادونو پر اړیکو سیوري غوړولې دی د ډیورن موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنز لاسلیک شوې ده. دغه موافقه لمخه د افغانستان له باندې 3000 کیلومتر مربع خاور ترې وټاکلې وخت د برتانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې افغانستان دفاع کوي. د دې لیکنې په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرخې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی. یو افغانستان هم په 1990 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول دغه موافقې ووت. یورو ایشاري وی وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرخې رسمي پوله نه ده یاده کړې، بلکې هغه جلا شوې کرخې بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرخه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې و جنجالي موضوع په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدل شوې ده. د خبرونه په لیکنه د ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یو کړکیچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د غزولو پر سر د ورستو راپورته شو. نو اندریو پترس کې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند کرخه پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرخه دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له بریتانیا خبرېدونکې ایوننګ ستانډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د بریتانیا مرستندویو ټولنو د دې هیواد له حکومته غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي، ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه بریتانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډو د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هیواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ ستانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ یخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلیدو په حق له اعلامیه خبره شوه، د ټولو زده کړو اعلان لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولې په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په حق له واضح ډول څه نه دی ویل شوی، د اوناس زده کړو اعلان لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړو اعلان د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت
ورکړي. السلام او احترامات می قبول کی. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې د ازادي رادیو ټول همکاران ورشي او د شلمي کلیزې مبارکي د ازادي رادیو همکاران او خبرېدونکو ته وایم. ډیر زیات شایسته خبرونه ازادي رادیو کوي. مړه په غوړ سره خبرونه ورو او خن ترې اخلو د خبرونه نه د 2014 کال رئیس زه د ازادي رادیو د خبرونه مینوالم او همیشه يم خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکو عبدالنافی اپوار.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچای ملنګر هر پیغام پرې غدم. نو زه خو تقریبا 14 کال کې ازادي راديو اورم او ډېر ازاده اورم او بس نو دا خواني او څو خوندور پروګرامونه او څه وس نه سلغه د ګوړي اچار ته پرهي پروګرام هم دا شان یو کله زرغونو درامه وا تغه یو څو نور خوندوري او جالب خبرونه کله هم را مخته کی نو دا به یو مثبت ګام یو مقبل الله هم ساتر سره تیری هم دا شان دا به شایقین لري سي نو خدای پاک دی وکي سلا هم د بی پاری توبه وغه نړیوال سی کوم قوانین د بی پاری رسنی په لپاره یې خلسوی دي هغه باندې عمل وسی او لاخي خبرونه وړاندې کی نو دلته څنګه هر کی مګارو او هر وخت یې اورو
له خبرونو ورها خوا خبری ټولګاو چې فیروزی عزیزی وړاندې کړه. اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو ځانګړی پروګرام خبریږي چې اسد الله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یو غونډه کې د افغان خځو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان خځو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشتې افغان فعالان ورغوښتل شوي او د اروپای پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړو، همدارس د ملګرو ملتونو او څو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون په ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبې په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیلېدو لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي. اټکل کېږي چې پر دې پروژې به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي. ښاغلی سمنګانی ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ټلیفون خبرې وکړې او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. او ډنمارک د اروپای ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول محدودیتونه لغوه کړي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې له یوې خوا په ډنمارک کې د کورونا وایرس د نوې بڼې نسبتا خفیف علایم لري، خو په فوقالعاده چټکۍ سره خپرېږي، مثبت موارد زیات شوي. د بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلې، السلام علیکم. د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده. او خدای دې وکړي چې ساتي راته زموږ پیغام سات کې څو څو ځلین پیغام پرې شي د زموږ پیغام ولې نه نشي موږ ویل چې ولې زموږ د مایبین پیسې نه ورکوي دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کاتمه او تاوړو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي ولې موږ ته پیسې نه راکوي ګران ورور ته زموږ پیغام نه شرکت چې د مسلمانانو او اوریادي حکومت سره وکړي یا دې موږ ته خپل معاش راځي کینه راکوي خو یا دې وروته او ورته راکوي یا دې بیا تر ازادي چې څه مننه دخلي په موږ
زهدات الله د میدان د ولایت ماجدینو څنګه اندګی کو تماس کې موږ سره ګران طالبان ورونو ته دا ده چې ماجدینو له خوا دې رسخته ګلم له تاسو نه کېږي ځکه چې تیر سره غني کو وخت کې به ارزه کوي کومه کونه وړل د ماجدینو له ریاست نه وسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي نو دا د موږ څه ګناه ده دا دی یو دوه نور کومه کونه کدام خاصه د فار یو نسف یو نسیار ورکی خو خاطر خو کده په قراو د کاری او د عدالت استونه د یو خاصه په کې چې د کوم په سره کې دا د حق له غنه هم ته وچو غواړم او سخت ګلم یو نسف او یو نسیار نه کې ځکه چې دا یو مړ ډوډۍ څنګه نه و سل ټوټه کې یو او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ور د بیکوندی د ولایت خبره کوم څنګه پور په شمه کې ساده ښار کې موږ د کی غصب شوی دي موږ په تکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ورسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
ناول دا زادای را دو ټول کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا د تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل والی دی دا ګیره کله کړي او چې ټول خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشته او زما کول وی دا بیا وینې پیروانې منګه جې ک شپخانې تم ویول نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شو چیر ته وته خوځې دی لاسه خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم زکن را د ولایت څخه تاسو یې څو خبر سم سوو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبه بنجیږي واسو هم په حاله هغه پیسې باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا عمل نوڅه قبول را دیاو نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د پیشکش پیش کړئ او دا څه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نوڅه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویږي وساسو جوړ چارو چا د لوی افغان غواړو ما هیڅ څه زړه سودا پښتنه وکړ السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خوم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی ارسای منصب یم چې شل کالمه تحصیل کرده سلویک کالمه په دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی به عدالتی و دی بی کفایت خلکو مخامو تر سوال دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه جذبولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی و اسلامي ملتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولګي یا دلګي د فاره یا د یو ډلې د فاره ټول افغانان ورته ما چوي لکفار سره دا غوښتنه کوله. دا چې دوی په خپله مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټې وادي بولي مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توس یې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولید سردار محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې معلم محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم. نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره هیله اوارته ده چې مکتبونه لکه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مبارې پکې پرته ده حیوانان وزنې نه وزن. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاسې او کمنردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو بیرنګ بیرغ موږ غواړو مسلم بیرغ نه غواړو موږ خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو تور سر زرغون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې سیا مولدلې دی یا څه جنۍ نو هله ارزم دا چې ما پیغام نشر شو وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناستې دغه سیاست نه بلک تېر شوی دي. زه یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدا وسیتې بس دی که پوهېږي په دې که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله برسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنا هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهادي چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید در لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمدیم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده. هغه هیله دا ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدی نه بغیر چې پلانکای دې چې څه ښځو ته پور سنای کې حقوق نه ورکیږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي دغه ته مراجعه کړي ده او دغه ملته مغرورول دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به کور کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم. باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو
زه خبرې کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو. د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفر هم نیسي، له یو کوره څلور نفر هم نیسي، یو کوره پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ د بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلی جوز په شرک کښې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یمه. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. دلې هم داسې کومکونه چې راځي، دا یې ټول په خپلو په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تې مجبورې وو که هغه دولت هم وو وسیطه وسیطه بازي وکړه. دغه اوس دیم وسیطه وسیطه بازي ده. سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته، طالب ولاړې طالب ولاړې، خو همدغه سره کشیي ده ښځو څه کار لري. خدای کې کار تراکي.